آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو ماخمنې خبرونې پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانی یم. په سر کې پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
په نیوزیلند کې په مسجدونو په بریدونو کې 940 تنه وژل شوي دي. د نړۍ اکثر مشرانو د بریدونو په سختو ټکو غندلې دي. اسرائیل په غزه هوایی بمباری کړې ده او د پاکستان د پاوس په خوانی افسر په خپل کور کې مړ پیدا شوی.
د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. په نیوزیلند کې یو بریدګر 940 لمونځ کوونکي ووژل.
یو 20 کلن هلک د دغو وژنو په تور نیول شوی دی او سبا به د کرایسټچرچ په محکمې کې حاضر شي.
او په افغانستان کې د نویو الکترونیکي تذکرو د ویش مرکزونه زیاتیږي.
پنځه راتلونکي کې زمونږ برنامه دا ده چې دوه نور ولایت چې هغه هرات او ننګرهار ولایتونه دي، په ولایتونو کې موږ خپل مراکز پرانیستو.
دا رپورټونه وروسته وړاندې کیږي، خو اوس د دې مهال خبرونه شافیا سردار او عاشق الله رحیم زوی درته وړاندې کوي.
السلام علیکم. د نیوزیلند د کرایسټچرچ په ښار کې په دوه جمعتونو په حمله کې 940 تنه وژل شوی دي او لږ تر لږه 40 نور ټپیان دي. د رویټرز خبر ایجنسی راپور لمخې دواړه پیښې نن د جمعې د لمانځه پر وخت شوې دي. دا د نیوزیلند په تاریخ کې تر ټولو خونړی بریدونه دي. د نړۍ مشرانو د بریدونه په سختو ټکو غندلې دي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د غبرید وحشیانه ګڼلی او په اعلامیه کې لیکلي دي چې د بریدونو وخودلا چې تروریستان هیڅ دین او آئین ته درناوی نه لري او د ټول بشریت دښمنان دي. جمهور رئیس یو ځل بیا د نړۍ په ټولو هیوادونو د ترګرۍ شومې پدیدې پر ضد د تفکیک پرته د ګډې مبارزې ټینګار کړی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هم په ټویټر لیکلی دی چې 940 بېګنا کسان په بېرحمۍ وژل شوي دي او دا چې موږ د نیوزیلند د ولس سره ولاړ یو. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان بیا ویلي دي چې دا بریدونه د اسلام نه د ویرې او نجات پالنې تازه مثالونه دي. د نیوزیلند صدر اعظم جسینډا آرډرن په جمعتونو بریدونه تروریستي بریدونه ګڼلې دي. پولیسو یو کس نیولی او د قتل تور یې پیلګولی. پولیسو ویلي دي چې دا برید په ډېر دقت او احتیاط پلان شوی و. پولیسو په موټر کې چاودیدونکي مواد هم پیدا کړي دي او دوه نور مشکوک کسان یې نیولي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دې بریدونو ملامتي د اسلام نه په ویرې اچونکو اچولې ده او لیکلي دي چې په امریکا د 2001 کال د بریدونو نه وروسته د نړۍ په ټولو مسلمانانو د ترګرۍ ملامتي اچول کیږي. په فرانسې کې د کورنۍ چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې په جمعتونو کې د امنیتي تدابیر سخت کړي او د لندن ښاروال صادق خان ویلي دي چې د ښار په ټولو جمعتونو د ټولو جمعتونو مخې ته به پولیس ولاړ وي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم د بریدونه غندلې دي او هغه یې نجات پالنه غیر انساني او وحشیانه عمل ګڼلی. د وزارت ویان بهرام قاسمی د نیوزیلند چارواکو نه غوښتي دي چې د پیښې عملونو سره دي حساب کتاب وکړي.
خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څوري. په بلخ کې د استاد عطا محمد نور د ملیشو او ملي اردو ترمنځ تر نشوتو یو ورځ وروسته د دفاع او کورنۍ چارو وزارتونو سرپرستان د کړکیچ د پای ته رسولو په هدف بلخ ولایت ته تللی دي. د بلخ پخوانی والی عطا محمد نور چې د دغه ولایت د نوې امنیه قومندان په صفت یې د عبدالرقیب مبارز له ټاکل کېدو سره مخالفت کړی، ارګ د بلخ د امنیتي وضعیت په خرابولو او توطیه تورن کړی چې له امله یې یاد مخالفتونه په وسلواله نښته واوښتل. د افغانستان د دفاع وزارت په اعلامیه کې ویل سوي چې د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد او د کورنیو چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي د ستونزې د هواري په هدف بلخ ولایت ته تللي دي چې ټاکل سوی د دغه ولایت له چارواکو او سیاسي تیرو سره وویني.
نامعلومو وسلوالو چې په موټرسایکل سپاره و په خوست کې یو ژورنالیست وشتلی او ټپي کړی دی. دا ژورنالیست سلطان محمود خیرخوانن د جمعې په وخت د خوست ښار نه مندوزی ولسوالۍ ته خپل کور ته په موټر کې پلار و چې ناپیژاندو موټرسایکل سپاره وسلوالو په برید وکړه. په خوست کې د افغان خبریالانو کمیټې مشر سیف الله حیات امریکا هغه ته وویل چې سلطان محمود خیرخوا په سر او سینه لګیدلی او سخت ټپي شوی دی. په دې حکله راپور لږ وروسته پم دې خبرونه کې اوري.
اسرائیلو په غزې هوایي بمباري کړي. په ترابیب له یو راکټي برید وروسته د اسرائیلو جنگي الوتکو د غزې په تړانګه کې د حماس ډلې شاوخوا سل مرکزونه بمباري کړي دي. د اسرائیلو اردو ویلي دي چې د غزې په تړانګه کې یو شمیر مرکزونه حمله کړي چې له هغه ځایه د حماس ډلې د فعالیتونه رهبر کېدل. د ای پی خبري اژانس په غزه کې د روغتیايي مقاماتو په حواله لیکلي چې د دغو حملو په نتیجه کې په جنوبي شهر فرا کې د یوې ښځې او میړه په ګډون څلور تنه ټپیان سوي دي. دا د 2014 کال وروسته لومړی ځل و چې په دغه ښار کې د شپې لخوا راکټي برید وسو. اسرائیلي رسنیو د هغه هیواد د دفاع ای مقاماتو په وینا لیکلي دي چې د لومړنیو پلټونو په بنسټ پر طلبي باندې راکټ حمله په صحوه کې سوي دي. اسرائیلي پوځیانو تر اوسه د دې رپورت په حق له څه نه دی ویلي.
د پاکستان د پاوز پخوانی افسر اسد منیر مړی په خپل کور کې پیدا شوی دی. د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې ISI پخوانی لوړپوړي چارواکي متقاعد برید جنرال اسد منیر مړی د هغه په کور کې په اسلام آباد کې پیدا شوی دی. په پاکستان کې سیمه ایز مضبوط وایي چې د اسلام آباد د سیکرټریټ تاڼۍ پولیسو ویلي دي دا د ځانوژنې پیښه ده او د ځانوژنې د مادې لاندې به مقدمه پې درج شي. د اسد منیر د مړینې خبر د هغې لور په ټویټر کې هم ورکړی دی. تر اوسه نه ده معلومه چې اسد منیر په خپله ځان وژلی او که چا وژلی دی، خو په ټولنیزو مطبوعاتو کې یو لیک چې ګمان کېږي په خپل اسد منیر به خپور کړی وي هغه خبرداری ورکړی وه چې د خپل عزت د ساتلو لپاره ځان وژني. د پاکستان د ملي احتساب ادارې د ښاغلي منیر پر ضد یوه مقدمه ترتیب کړې وه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلافي ځواکونو باندې د امریکا مرستې بندې نسي. د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو په یمن کې د سعودي عربستان په ائتلافي ځواکونو د مرستو کمولو سره اختلاف وشوت. ښاغلی پمپیو په خبري کنفرانس کې وویل چې د یمن د خلکو مصیبتونه او کړاوونه په دې نه کمیږي چې په دې جګړه کې موږ په خپلو متحدینو مرستې بندې کړو، بلکې په دې چې د سعودي په مشرۍ ائتلافي ځواکونو سره مرستې زیاتې سي چې هغو یاغیانو ته ماتې ورکړي چې ایران یې تر شا ولاړ دی.
په هسپانیا کې د بشري حقونو مبارزین وایي چې لږ تر لږه 15 مهاجر چې غوښتلی د مدیترانې بحیرې د لارې هسپانیې ته لاړ شي په اوبو کې ډوب شوي او مړه شوي دي. ژغورونکو همدارنګه ویلي دي چې په دې پیښه کې 21 کسان ژوندي ژغورل شوي دي.
د ایتوپیا هوایی شرکت وایي په فرانسه کې د مسافر وړونکو الوتکې د غورځېدو په حقله تحقیقات پیل سوي چې د همدې تیر یک شنبې په ورځ ولوېده او 155 ټول سپاره کسان پکې ووژل سول. تحقیق کوونکي د الوتکې څخه ثبت سوي ژغونه او د پرواز معلومات څېړي. د ایتوپیا هوایی شرکت ویلي دي چې تحقیقات فرانسه او ایتوپیا په ګډه کوي. د الوتکې د معلوماتو ثبتولو ماشین ته یو څه زیان رسېدلی او چارواکو ویلي تر اوسه نه د معلومات چې آیا هغوی به وکړي د سې ټول معلومات تر لاسه کړي کنه.
او روسي خبردا چې د افغانستان او ایرلند د لوبډل ترمن د ټیسټ په لومړنۍ ورځ افغانستان برلاسي دی. ایرلند په خپل لومړنۍ نوبت کې 102 بیا منډي وکړلې او ټول لوبغاړي وسوځدل. د افغانستان د پاره په تو پچونه کې یمین احمدزی او محمد نبی د ایرلند درې درې لوبغاړي وسوځول. راشد خان او وقار سلام خیل دوه لوبغاړي وسوځول. افغانستان بیا په خپل لومړنۍ نوبت کې تر اوسه نوی منډي کړی دي او یوازې دوه لوبغاړي سوځېدلی دي. محمد شهزاد په 40 او احسان الله جنت په وو منډو سوځېدلی. رحمت الله 22 او حشمت الله شاهدی 13 منډي کړی دي او لا هم نه دی سوځېدلی. دا د کرکټ د نړیوال شورا د بشپړ غړیتوب د ترلاسه کولو نه وروسته لومړی ځل دی چې افغانستان د ټیسټ لوبې کوربتوب کوي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
تاسو زموږ غږ په ژوندۍ بڼه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اورئ. په خبرونو کې تاسو واورئ چې په نیوزیلند کې پر دوه جمعتونو کې د یو کس په برید کې د 9 کسان ووژل شول او شاوخوا 40 نور سخت ټپیان شول. دا برید نن د هغه هیواد په کرست چرچ ښار کې د جمعې د لمانځه پر مهال پر لمونځ کوونکي شوي او په تورې یوه میرمن او درې نارینه نیول شوي دي. استرالیا وایي دا بریدونه د یوه سخت دریزه ښي اړخي تروریست لخوا ترسره شوی دی. په هغه تصویرو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوي تورن کس په موټر کې ټوپک له ځان سره لري. د نیوزیلند پولیسو قاتل برونتون تارن د استرالیا اوسیدونکی بللی دی. د نیوزیلند د پولیسو مشر مایک بوش وایي
So far, one person, a male in his late 20s,
یو شلکلن هلک د دغو وژنو په تور نیول شوی دی او سبب د کرایس چارچ په محکمې کې حاضر شي. درې نور کسان مو هم نیولي دي. موږ به ولرو چې د دغو دریو کسانو څخه یو ممکن یوازې په دې پیښه کې موجود وو او شاید له پیښې سره یې هیڅ تړاو ونه لري، خو په دې پیښه کې د دوو نورو کسانو د ښکېلتیا په اړه تحقیقات روان دي.
We are working through to understand what their involvement is.
د پولیس کمشنر ویل چې په نیوزیلند یا استرالیا کې هیڅ اداره د دې کسانو په اړه د مخه معلومات نه درلودل. د نیوزیلند صدر اعظم جاسند آردن ویل چې د بریټ په نیوزیلند کې ساری نه درلود. د نیوزیلند صدر اعظم جاسند آردن داسې ویل:
Many of those who will have been directly affected by the shooting
ډېری هغه کسان چې په مستقیم ډول په دې پیښه کې وشتل سوي وه ممکن مهاجر وه. دوی نیوزیلند خپل ټاټوبی ټاکلی وه او دا د دوی کور دی. هغوی زموږ یوه برخه دي، نه هغه کسان چې زموږ په وړاندې د تشدد او تاوتریخوالي څخه کار اخلي. دا ډول کسان په نیوزیلند کې هیڅ ځای نه لري. دا شان بې ساري تاوتریخوالي او توندلاري په نیوزیلند کې ځای نیسي.
تر پیښې وروسته په نیوزیلند کې امنیتي تدابیر سخت شوي او ټولو جوماتونو ته امر شوی چې خپلې دروازې وتړي. محمد جمعه چې د پیښې عیني شاهد دی او د پیښې له سیمې څخه په تیښته بریالی شوی دی داسې وایي:
هغه زما مخې ته تیر شو. ما ورته وویل چې ته څه کوې. هغه راته ښه وکتل، څه یې راته ونه ویل. په ډزو یې شروع وکړه، زه وتښتېدلم. تر هغه وروسته بریدګر دننه ولاړ او په ټولو باندې ډزې وکړې او ټول یې ووژل. یو شمېر خلک مړه شول او یو شمېر ټپیان شول.
پولیس وایي چې په دې پیښه کې شل کسان ټپیان شوي دي او د یو شمېر ټپیانو حالت نازک ښودل شوی دی. برید داسې مهال شوی چې د بنګله دېش د کرکټ ملي لوبډله هم د جمعې لمانځه لپاره جومات ته د تګ په حال کې وه، خو دوی د پیښې له سیمې څخه خوندي ځای ته لرې کړی شول او د دوی د کرکټ درېیمه لوبه تر پیښې وروسته لغوه اعلان شوه. ګالیا رانا نورستانی، د امریکا غږ آشنا رادیو، واشنگتن.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د امریکا غږ پښتو مخمنی خبرونه اوري. د امریکا د کانګرس دواړو خونو د ملي بیړني حالت په اړه د جمهور رئیس ډونالد ترامپ هغه اعلان رد کړی چې د امریکا او مکسیکو پولې ته څیرمه د دیوال جوړولو لپاره بودیجه غوښتې ده. په دې ډول اوس د دې امکان رامنځته شوی دی چې جمهور رئیس ترامپ د کانګرس دغه پریکړه ویټو یا رد کړي. پام کړئ په دې هکله دې رپورت ته.
دا لومړی ځل دی چې کانګرس د ملي بیړني حالت اعلان ردوي. جمهور رئیس ټرمپ وروسته تر هغه ملي بیړنۍ حالت اعلان کړ چې وایي نکړی شول لا مکسیکو سره په سرحد کې د دیوال د جوړېدلو لپاره دا ستاسو له مجلس څخه بودیجه ترلاسه کړي. دیموکرات سناتور چک شومر وویل
دا یو عادي رای گیری نه ده، دا یو عادي ورځ نه ده.
اوس ستونزه دا ده چې آیا جمهور رئیس به وکولی شي د دیوال د جوړولو لپاره هغه پیسې پیدا کړي چې کانګرس تصویب کړې نه وي. جمهور غوښتون کې سناتورا سوزن کالینز وایي
د جمهور رئیس دغه اقدام د کانګرس له هغه صلاحیت سره په مستقیم ټکر کې دی چې د پیسو د ټاکلو لپاره یې لري. دا یو داسې صلاحیت دی چې زموږ د اساسي قانون مؤسسینو کانګرس ته ورکړی دی.
خو جمهور رئیس ترامپ ژمنه کړې چې د بیړني حالت په اړه به د خپل اعلان دفاع وکړي.
زه یې ښایي ویتو کړم او دغه ویتو به بیرته رد نه شي. ټول قانون پوهان وایي دا په بشپړ ډول یوه قانوني مسله ده. دا ډیره مهمه ده. دا په رښتیا د سرحدونو د خوندیتوب موضوع ده.
د سنات 12 جمهور غوښتونکو غړو د جمهور رئیس اعلان رد کړ، خو زیاتره له هغه سره ودرېدل. په سنا کې د جمهور غوښتونکو مشر میچ مکانل وویل
جمهور رئیس د قانوني چوکاټ دننه عمل کوي. زموږ په پوله کې بحران واقعي بڼه لري.
همدارا جمهوری وختون کی سناتور ټام کارټن وویل
کله چې سلګونه زره بهرانیان جنوبی پولې ته رارسیږي او ننوتل غواړي، نو دا مهاجرت نه دی، دا یو بیړنۍ حالات او زموږ حاکمیت یو ګواښ دی.
دیموکراتانو یادونه وکړه چې د کلونو راهیسې د امریکا د سرحدونو د نیمګړتیاو په اړه بحثونه شوي دي او استدلال یې وکړ چې دغه حالت له بیړني حالت څخه لرې دی او دا چې ټرمپ د کانګرس د ارادې له نه منلو سره له خپل صلاحیت څخه تیری کوي. دا سنا دیموکرات سناتور چک شومر وویل
ټرمپ د دې لپاره بیړنی حالت اعلان کړ چې په کانګرس کې د دیوال لپاره د پیسو د ترلاسه کولو جګړه وبایلله او غواړي چې له کانګرس څخه ډډه وکړي. هغه د خپل قوت د ښودلو لیوالتیا لري. هغه ونه شوای کولی چې د دیوال د جوړولو له مسلې لاس واخلي، نو دې ته اړ شو چې اساسي قانون تر پښو لاندې کړي.
که څه هم کانګرس د دیوال جوړولو لپاره د ټرمپ غوښتنې نه دي منلي، خو د کال په لومړیو کې یې د امریکا مکسیکو د پولې په ځینو برخو کې د موانعو د رامنځته کولو لپاره یو څه پیسې ورکړې چې دا د جمهور رئیس پاند کمې دي. په داسې حال کې چې د کانګرس لخوا د جمهور رئیس د ویټو د مسترد کېدو امکان نشته، د دې زیات امکان لیدل کېږي چې ستره محکمه به د ملي بیړني حالت د اعلان د سرنوشت په اړه پرېکړه وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن څخه په ژوندۍ بڼه اوري. نامعلوم موټر سایکل سپرو وسلوالو په خوست کې د یو خصوصي ټلویزیون خبريال ویشتلې او ټپي کړای دی. خبريالانو له حکومت نه غوښتي دي چې د دوی د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. په دې اړه پام وکړئ د آشنا رادیو خبريال ابراهيم رحيمي رپورت.
سلطان محمود خیرخواه چې په خوست کې د ژمن په نوم لیوه خوستي تلویزیون سره یې کار کاوه، نن غرمه مهال له خوست ښار نه مندوزی ولسوالۍ ته خپل کور ته په موټر کې په لاره و چې ناپیژاندو موټر سایکل سپرو وسلوالو پرې برید کړی دی. په خوست ښار کې د دارالشفا په نوم د یوه خصوصي روغتون مسؤول ډاکټر صدیق الله چې د سلطان محمود خیرخواه درملنه کوي آشنا رادیو ته وویل چې هغه په سر لګیدلی وضعیت یې نازک دی. د خیرخوا شاوخوا 12 کلن زوی سهیل چې دی هم په دغه پیښه کې لږ ټپي شوی، په روغتون کې خبریالانو ته وویل چې برید کوونکي 2 کسان وو او په بې غږه تومانچه یې پر دوی ډزې وکړې.
چې شپخانه نه دلې رغلا لاس کې مونږ ته ودرېدل، مونږ چې کله ودرېدو آس کې چې د موټر لږ تېرېدو نره کسونه رغلا نره وشتو نه ولته داسې مخته موټر راته رغلو ایته مو ودرولو نره سړی سره رغلا نره وشتو درې ډزه وکړل. هغه خلې پټې وې مو بیا نره چرته سټم واړولو نره شپخانه ته یوړو ولته نره نفر وې کومه کله غسه وکړو.
سلطان محمود خیرخوا اوس مهال د ژمن په نوم یو خصوصي سیمه ایز تلویزیون کې دنده درلوده او تر دې دمخه یې په یو شمېر نورو محلي دولتي او غیر دولتي مطبوعاتو کې دنده ترسره کړې. نوموړي په زیاتره رسنیو کې د خپلې دندې پر مهال له بېوزله او بې سرپرسته کورنیو سره مرکې کولې او هغوی ته یې د بډایه خلکو او سوداګرو مرستې راجلبولې. تر دې مهاله د دغې حملې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. په سویل ختیځو ولایتونو کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې مسؤل سیف الله حیات له حکومت د خبریالانو د ژوند خوندیتوب غوښتنه کوي.
ولې تر دې مهاله مونږ د وروستیو پیښو په دې یقیني کړو چې لا هم حکومتي مسؤلین چې دي په دې برخه کې ناغړي کوي، هغه ډول چې لازمه ده چې باید د خبریالانو د مسؤلیت د خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې همکاري وکړي، کومک وکړي. تر دې مهاله هغه همکاري هغه کومک نه دی تر سترګو شوی.
په ورته وخت کې له یادې پیښې وروسته د خوست دیوالي له دفتره په یو خبر شوي بیان کې سر له نن څخه په دغه ولایت کې پر موټر سایکل د 2 کسانو پر سپارېدو بندیز لګول شوی. نږدې 1 کال مخکې په خوست کې د بی بی سي خبریال احمد شاه هم د وسلوالو لخوا وژل شوی و. په روانه یوه اونۍ کې په افغانستان کې دا دویم ژورنالیست چې د وسلوالو له لورې په نښه کېږي. څو ورځې مخکې د هلمند یو خبریال هم یوې بمي چاودنې په نښه او ټپي کړی و. د معلوماتو له مخې په روان میلادي کال کې تر دې مهاله 3 افغان خبریالان د نصرګندو وسلوالو له لورې وژل شوي دي. د بې سرحده خبریالانو سازمان د راپور له مخې تېر میلادي کال افغانستان د خبریالانو لپاره تر ټولو مرګونی هیواد و. د شمیرو له مخې تېر کال په افغانستان کې 17 تنه خبریالان وژل شوي وو. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې تل واورئ.
د امریکا غږ خبرونه اورئ. د کابل څخه ریپورت لرو. د افغانستان د نفوسو د احوال ریاست وی دغه ریاست تر اوسه تر 300 پورې الکترونیکی تذکری ویشلی. د دغه ریاست چارواکی وی ژربه په هرات او ننګرهار ولایتونو کې هم د دغو تذکرو د ویشلو لپاره دفترونه پرانیزي. پام وکړئ په دې هکله له کابل څخه د امریکا غږ آشنا راډیو د خبریال اکرام شینواری د ریپورت ته.
د کورنی چارو وزارت د نفوسو د احوال ریاست ویان روحلا احمد یوی چې په تیر یولس میاشتو کې په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو د بهیر د پیل راهیسي دغه ریاست په کابل کې د څلور مرکزونو له لارې شاوخوا 300 کسانو ته د تذکرې ویشلي دي. ښاغلي احمدزی امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په پام کې ده چې ژر به د کابل بهر په دوه نورو ولایتونو کې هم د الکترونیکي تذکرو د ویشلو مرکزونه پرانیستل شي.
له وخت چې جلالتمب رئیس جمهور دغه ملي پروسه پیل کړې ده، یوازې موږ په کابل کې په تدریجي توګه دغه پروسه پیل کړې ده چې په کارت چار وزیر محمد اکبر خان ارزان قیمت او خیرخانه مینې په سیمه کې دلته زموږ مراکز دي. البته دې مراکزو په پراخوالي باندې موږ کار کوو چې دا څنګه وکولی شو پراخ کړو. په نږدې راتلونکي کې به زموږ برنامه دا ده چې دوه نور ولایته چې هغه هرات او ننګرهار ولایتونه دي، نو په هغو ولایتونو کې به موږ خپل مراکز پرانیستو. په کابل کې تر اوسه پورې د دغو څلور مرکزونو کې موږ توانېدلي وو چې شاوخوا 300 کسانو ته الکترونیکي تذکره وویشو.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی د روان 1491 لمریز کال د ثور په 14مه لومړنۍ الکترونیکي تذکره واخیسته او ورسره د دغو تذکرو د ویشلو بهیر لومړی په ارکې او بیا وروسته د کابل ښار په څلورو مرکزونو کې پیل شو. د الکترونیکي تذکرو د ورکړې په بهیر کې پوره دقت ترسره کیږي او د دغې تذکرې د اخیستونکو څخه د بایومیټریک سیستم ازموینه هم اخیستل کیږي چې ورسره د تذکرو د ویشلو بهیر په ځنډ سره ترسره کیږي. د افغانستان د مرکزي احصایي رئیس جاوید رسولي وایي چې د الکترونیکي تذکرو ترلاسه کول یوه اونۍ وخت اخلي، چې اوس دوی د تذکرو ترلاسه کولو بهیر کې د اسانتیاو پر اوسلو باندې کار کوي.
زموږ وعده همدا ده چې د الکترونیکي تذکرو د ویشلو پر بهیر غور شوی او دا پروسه اسانه کوو چې په لنډه موده کې ممکن یو څوک وکړی شي الکترونیکي تذکره واخلي.
په افغانستان کې په تیرو 50 کلونو کې د هر رژیم په بدلېدو سره د کورنیو چارو وزارت لخوا تذکرې چاپ شوي او ویشل شوي چې ټولې کاغذي تذکرې دي او د جال احتمالات پکې ډېر زیات لیدل کیږي. خو په الکترونیکي تذکرو کې د جال امکانات خورا کم. د الکترونیکي تذکرو د ویشلو په برخه کې ځنډ یو بله ستونزه د ملي یووالي د حکومت په دننه کې په اوسنۍ بڼه د دغو تذکرو د ویشلو په سر اختلاف دی. د اجرایه رئیس عبدالله په ګډون د دغه حکومت یو شمېر چارواکي په الکترونیکي تذکرو کې د اسلام او افغان کلمو د زیور کول سره مخالف دي. د همدی اختلاف لامل د ملي والی حکومت ډیرو چارواکو لا د تذکری نه دی اخستی. د ولسی جرګې د شپږمې دورې وکیل او د جمعیت اسلامي ګوند یو چارواکی عبدالحفیظ منصور وایي چې په اوسنۍ بڼه د الکترونیکی تذکرو د ویشلو کلک مخالف دي. ښاغلی منصور امریکا غږ آشنا راډیو ته ویل چې افغان حکومت د دغو تذکرو ویشلو ته دوام ورکړي څوک به وانه خلی. هغه په دې برخه کې په تیر یولس میاشتو کې د 300 تذکرو د ویشلو کم شمېر یادونه هم وکړه.
اساس چې الکترونیکی تذکری ویشل کیږي حقوقي اساس نه لري، نه ملي شورا چې زی غړی هم د تذکرو ویشل تصویب کړي، او هم په دې دیموکراتیک نظام کې باید هر څه د قانون پر اساس ترسره شي.
د افغانستان په الکترونیکی تذکرو کې دغه هیواد ټولو قومونو نومونو ته ځای ورکړ شوی دی. د سادات قوم چې په تذکرو کې نوم شامل نو، جمهور رئیس محمد اشرف غنی تیره ورځ د یو فرمان له لارې په دغه تذکرو کې د دغه قوم د شاملولو امر هم کړی دی. د دې وړاندې د سادات قوم اساسو په بامیان او شمیر نور ولایتونو کې د لارینونو له لارې په الکترونیکی تذکرو کې د دغه قوم د شاملولو غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې تر هغې چې الکترونیکي تذکرو کې د سادات قوم نوم ونه لیکل شي د دغه قوم غړي به دا
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1290 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه پښتو مخمنې خبرونه د واشنگتن استودیو څخه اوري. د کندوز څخه ریپورت لرو. په سیندونو کې د اوبو د زیاتېدو پر وخت د کندوز بیلابیل ولسوالیو کې زراعتي ځمکې، لاري، پلچکونه او عامه ځایونه تخریبیږي. سکال د امو سیند د تحکیماتو په خاطر شپږ ویشت پروژې عملي کیږي. ګل رحیم یزمان له کندوز څخه دا راپور را لېږلی دی.
د امو سیند د غاړو د تحکیماتو شپږ ویشت پروژې د شپږ څلوېښت میلیونو افغانیو په لګښت پیل شوي دي. د سیمې خلک وایي چې هر کال په سیندونو کې د اوبو د زیاتېدو پر وخت د دوی زراعتي ځمکې، لارې او سړکونه تخریبیږي. نو د سیندونو د اوبو د مهارولو لپاره که تحکیمات وشي او غاړو ته دیوالونه جوړ شي د دوی ستونزې به حل کړي. په قندوز کې دغه پروژې د ولسی تړون د شوراګانو له لارې تطبیقیږي. د ولسی تړون پروژې د کلیوالو په خوخه انتخابیږي او بودیجه یې دولت ورکوي. د قندوز یو تن اوسیدونکی چې د امو سیند ته نږدې کلی دی وایي چې د ولسی تړون د پروژو په عملي کولو سره یې کلي کې تغییرات راغلي او خلکو ته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې یو څه برابر شوي دي.
دغه کومې پروژې چې تطبیق شوي دي یا تطبیقیږي یا بالخصوص د اوس د دریای پنج امو تطبیقوي په خاطر د دې خوشحاله یو چې موږ مخکې نه شو کولای چې په یو لاره موږ عبور مرور وکړو. تا وسایل هم نه شو تللی، لرې هم نه مخکې مال هم نه شو تللی، خپله نه شو تللی یو کلی نه بل کلی ته. اوس فضل دی خدای پلو پل چکم جوړ شوی، بند ابګردان هم جوړ شوی، ځمکې هم ډېر په مشکلاتو سره آبی کورې، آبیاري ډېره مشکله او اوبه کول هم ډېر په مشکلات. اوس فضل دی خدای ډېر په ښه په اسانه توګه ځمکې اوبه کېږي، بند هم جوړ شوی، پل پل چکم جوړ شوی، وسایل هم ډېر په ښه په نورمال توګه ځي. نو موږ د دې پروژو نه ډېر خوشحاله یو او خواهشمند دي یو چې په آینده کې دغه پروژې نور هم وغځېږي او د موږ کلی او بانډې جوړې شي، خارون هم جوړ شي، کلیم جوړ شي، پل پل چکم جوړ شي، یو بل سره خو برو مرور کوله.
د قندوز د ملي پیوستون لارې څو کاله د کلیوالو سیمو د آبادی په خاطر د اوسیدونکو په خوخه ځینې پروژې عملی شوي چې خلک یې له کارونو راضي دي. په قندوز کې د امو سیند غاړې د تحکیماتي پروژو په اړه په دغه ولایت کې د اوبو د تنظیم رئیس محمد سالم اکبری وایي چې په کومه سیمه کې چې د امو سیند زیات تخریب لري هلته دغه پروژه عملی کیږي.
ساعتی که آسیب پذیر بوده او از طرف شوراهای انکشافی و انجمنهای استفاده کنندگان
هغه سیمه چې امو سیند د اوبو له تخریب سره مخ دی د پراختیایي شوراګانو او د اوبو څخه د استفاده کوونکو د شورا لخوا په نخښه شوی تحکیمات به یې وشي. که څه هم په قندوز کې په تیرو څو کالو کې پراختیایي پروژې نه دي تطبیق شوي، خو خلک یې هیله لري چې د ولسی تړون د پروژو په عملي کېدو سره به یې سیمه تغییر وکړي او دوی ته به پکې اسانتیاوې پیدا شي. د قندوز د کلیو پراختیا رئیس انجینر دوست محمد ریحان وایي چې د ولسی تړون د نوي پیل شوي پروګرام له لارې په قندوز کې په سلګونو کیلومتره دویم او درېیم درجه سړکونه رغول کیږي. هغه زیاتوي چې د ولسی تړون له لارې کلیوال په خپله خوښه د خپلې سیمې د ضرورت مطابق د پروژو په انتخاب کې آزاد لاس لري. کلیوال پروژې ټاکي او د دوی لخوا پرې کار پیل کیږي. ګلرحیم نظمت، امریکا غږ آشنا رادیو.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
او دا هم د خبرونې وروستی رپورت. د اسرایل او د غزې د ترانګې ترمنځ تاوتریخوالي وروسته له هغې زیات شو چې فلسطینیانو دوه توغندې د تل ابیب په لور وتوغول او اسرایل په ځواب کې د حماس په سلو هدفونو باندې حملې وکړې. خبریال لیندا ګریټ په دې باره کې له بیت المقدس نه دا رپورت رالیږلی دی.
د 2014 کال د اسرایل او غزې د تړانګې ترمنځ د جنگ نه راپدې خو د غزې له تړانګې نه د فجر په نامه 15 ډوله د اوږده واټن دوه توغندي د لومړي ځل لپاره د تل ابیب په لور وتوغول شول. د سیمې اوسیدونکو په نازاینو ته امن ډکړل او د تلفاتو رپورت نه دی ورکړ شوی. اسرائیل په جواب کې د غزې په تړانګې کې د حماس په هدفونو باندې څه باندې سل حمله وکړل. اسرائیل ویل په دې کې د حماس د سمندري کمانډوګانو یو بیس هم شامل و. ویل کېږي چې په دغه وخت کې اکثره ودانۍ خالی وي. د غزې په تړانګه کې فلسطینیانو د شپې له خوا په اسرائیلو باندې د لنډ واټن توغندیو اضافي 9 ډزې وکړلې او د اسرائیلو توغندیو له دغو توغندیو نه شپږ را وغورځول. دا لا تر اوسه څرګند نه ده چې د لومړۍ حملې مسؤل څوک و. د اسرائیلو د پاوس یا منصبان وای خای چې اشتباوی، مګر زه تکړه د حماس اسلام پالا تحریک چې د غزي تړنګ کنټرولوي تر وسه مسؤوله ده. محمد القسم ان وای د حماس دله په دی وخت کې د اسرائیلو سره په جنگ کې هیڅ علاقه نه لري. القسم خپل خبر ته دوام ورکوي او وای
If I have to put my money on who is behind it at this point, it's definitely not Hamas. Hamas has actually have been restrained lately and hasn't been happy with some of the times when the Islamic Jihad have
come خپل پیسې د یو غار په سر اچولې وای. ان څوک مسول په قطعی توګه حماس نه ده مسول. په دې ورستي وختو کې حماس عملاً ځان ساتل دي او په دې نه خوشاله کی کله چې اسلامي جهاد ډله د غزې لټړانګنه په اسرائیل توغندي یا میزایلونه وتوغوي. دغه سرحدي حمله په داسې وخت کې وشول چې مصری هیئت د غزې په تړانګ کې و چې د اسرائیل او د حماس د افراطي ډلې ترمنځ منځګړیتوب وکړي. دغه تاوتریخوالی